السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوې او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې په پاکستان کې یو شمیر افغانان چې څو نسل هلته اوسېږي د پاکستان له حکومت د تابعیت غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی پاکستان د بې اسناده افغانانو د ایستلو لړۍ بیا پیل کړي. دا او نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده امر کړی چې له دولتي ادارو او وزارتخانو شخصي استفاده ونه شي. دا اخونزاده د امر پاړه د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس خبر ورکړی دی. د طالبانو رهبر ویلي چې که څوک په دولتي ادارو یا وزارتخانو کې اوسېږي، هغوی دې نورو ځایونو ته انتقال شي. له دولتي ادارو او وزارتخانو د شخصي استفاده د ممنوعیت پاړه د طالبانو رهبر داسې وخت ته امر کړی چې د ځینو راپورونو په اساس د طالبانو یو شمیر چارواکي له دولتي امکاناتو ناوړه ګټه پورته کوي. د طالبانو مشر په کندهار کې اوسېږي او له هغه ځایه د رهبرۍ چارې مختوړي، خو وزارتخانې او دولتي ادارې تر ډوله عموما په کابل کې دي. لا معلومه نه ده چې د طالبانو د امر څومره تطبیقېږي، ځکه مخکې د دویمو ودونو په بندیز سره د راپورونو له مخې یو شمیر طالب چارواکو او قمندانانو ځانونو ته دویم ودونه کړي دي. سبا د محرم د میاشتې لسمه یا د عاشورا ورځ ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عامه نظم ځواکونه یې موظف کړي چې د عاشورا د مراسمو لپاره ښه امنیت ونیسي، خو مهمه ده چې د دوی په ټکو خلک په دې برخه کې همکاري ورسره وکړي. په دې ورځ عموما شیعهګان د ویر مراسم او ختمونه کوي، خو لا معلومه نه ده چې د طالبانو د حکومت له یو لړ محدودیتونو سره به وتوانېږي چې د تېرو کلونو په څیر خپل مراسم په ازاده توګه ترسره کړي که نه. په تیرو کلونو کې شیعهګان د محرم د میاشتې په لسمه یا د عاشورا په ورځ تر یو لړ مذهبي مراسم وروسته لارو سړکونو ته راوتل او مانورې کولې، خو په تیرو درې کلونو کې طالبانو تر ډیره په لارو سړکونو کې د دوی په ګرځېدو بندیز لګولی او هغوی ته ویلي چې دا مراسم تر بند دروازو شاته ترسره کړي. دغه وزارت په بیان کې راغلي چې د دغو مذهبي مراسمو د ښه ترسراوي لپاره باید خلک هر ډول شکمنې پیښې او موضوعګانې امنیتي ارګانونو ته راپور کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانګلی هیواد دی. دغه پروګرام د جولای په 14مه په ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلي چې د اقلیم د بدلون یو لامل د ګلخانهي ګازونو خورېدل دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په شمال کې وروستي مرګونی سیلابونه د اقلیمي بدلون د ناوړه پایلو یوه بیلګه بللې. د راپورونو له مخې د سیلابونو له امله تر 310 کسان وژل شوي او زرګونه کورونه په بشپړ یا جزوي توګه ویجاړ شوي. د مرګ ژوبلې ډېرې پیښې او قربانیان په بغلان ولایت پورې اړوند دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د جولای په 14مه د جمهوري پالو په ملي کانګره کې د ګډون په هدف د ویسکانسن ایالت ملواکي ښار ته ولاړ. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې دغه کانګره د دوشنبه پرانیستل کېږي چې تر اوسه کې به یې ټرمپ د جمهوري پالو لخوا د ولسمشریزو ټاکنو د رسمي نومان په توګه ټاکل کېږي. د امریکا ولسمشریزې ټاکنې د راتلونکي نومبر میاشتې په 15مه نیټه د ډونالډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایډن ترمنځ ترسره کېږي. ټرمپ پرون یوه ورځ وروسته تر هغه ملواکي ته وخوځېد چې پنسلوانیا کې د یوه ټاکنیز کمپاین پر مهال پرې ډزې وشوې او ټپي شو. د امریکا ولسمشر جو بایډن پر خپل ټاکنې سیال ډونالډ ټرمپ شوی برید غندلی او د پیښې د څېړنې لارښوونه یې کړې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو نوی وزیر ډیوید لامی به اسرائیل او فلسطین ته د سفر پر مهال په غزه کې د سمدستي اوربند او د یرغمل شوو کسانو د خلاصون لپاره فشار راوړي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي لامی به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وګوري او د غزې د کړکېچ او یرغمل شوو کسانو د سمدستي حل په اړه به خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په غزه کې مرګ ژوبله او ویجاړۍ د زغملو وړ نه دي. د غزې په جګړه کې چې اوس لسمه میاشت ده، زرګونه ملکیان وژل شوي او بشري ناورین هلته دوام لري. هسپانیا د اروپا د فوټبال اتلولي وګټله. د هسپانیا د فوټبال ملي ټیم د یکشنبې په شپه د انګلستان د فوټبال ملي ټیم ته 2-1 ماته ورکړه. د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولي سیالۍ د جرمني په کوربتوب د جون 14مه پیل شوې وې چې پایلو به یې د برلین په اولمپیاد لوبغالي کې وشوه. هسپانیا وتوانید د اروپا د ملتونو د فوټبال سیالیو په اتلولیو کې ریکارډ ټینګ کړی، ځکه په وروستۍ بریا سره یې د خپلو اتلولیو شمیر په دې جام کې څلورو ته ورسوه. او هسپانوی کارلوس الکاراز د نړۍ د ټینس د وتلي لوبغاړي نوواک جوکوواکویچ په ماتولو د ویمبلډن اتلولي وګټله. د راپورونو له مخې الکاراز 2.5 میلیون سترلنګ پاونډ یا څه باندې 3.4 میلیون ډالره جایزه هم ترلاسه کړي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو د پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوی، خو د راپورونو په برخه کې په سر کې دا راپور راخلو چې په پاکستان کې یو شمیر افغانان چې څو نسله هلته پاتې شوي دي، د پاکستان له حکومت د تابعیت غوښتنه کوي. دغه افغانان وایي چې په افغانستان کې هیڅ هم نه لري، نو نشي کولای چې افغانستان ته ستانه شي. تفصیل له صفی الله ستانګزیو.
عبدالبصیر غزنوی وایي لک تر لګه دوه نسله په پاکستان کې زیږیدلی او ټول ژوند دی هلته تیر کړی. غزنوی چې کراچۍ کې زیږیدلی او هلته لوی شوی، اسوسییټډ پریس اژانس سره په خبرو کې وایي دا یې حق جوړیږي چې پاکستان د دې په څیر افغانانو ته تابعیت ورکړي.
هماره پیدایش آئے، هماره بچو کې پیدایش هماره آئے، هماره بابا اجدا کې پیدایش سره یہاں، تو وہاں کس طرح
دل ته پیدا او رالو شوی یو ماشومان مدل ته زیږیدلی، ان پرون محمد ته پیدا شوی، څنګه هلته لاړ شو؟ هل لار دا چې امداد پی او آر کارتونه په پاکستانی شناختی کارتونه تبدیل کړي. باید هغه افغانان چې دلته پاکستان کې اوسیږي تابعیت ترلاسه کړي، ځکه په نورو هیوادونو کې له 5 کلونو وروسته تابعیت درکوي. د برېټانیا، امریکا او ټولو اکثرو هیوادونو تابعیت همداسې اخیستلی شي. موږ دلته 45 کاله عمر تیر کړی، موږ ولې تابعیت نشو اخیستلی؟ دا یوازینی حل لار ده چې موږ ته پاکستانی تابعیت راکړي. غزنوی وایي هلته په میلیونو روپیو کاروبار لري او نشي کولای دا هر څه پرېږدي. له اسوسییټډ پریس سره په خبرو کې یو بل افغان کډوال فرید خان هم چې د پاکستانی تابعیت غوښتونکی و، تر څنګ یې د کډوالو د ایستلو په چټک او جبري پروسه نیوکه وکړه. هغه ویل باید افغانانو ته لږ تر لږه تر 3 کلونو وخت ورکړل شي چې خپل کاروبار ټول کړي. اخو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پېښور عالی محکمې په یوې بې ساري پرېکړې سره د هغو شاوخوا 15 اریزو لرونکو کسانو په ګټه رایه ورکړي چې یا یې میرمنې یا خاوندان افغانان دي. دوی اکثر د ځانو او بچیانو لپاره د پاکستانی تابعیت په لټه کې وو، یا هغه پاکستانی میرمنې وي چې له افغانانو سره وادونه کړي وو، خو اوس یې کورنۍ د کډوالو د جبري ایستلو په خاطر د بیلیدو له خطر سره مخ وي. ډان رسپانې د پېښور عالي محکمې په حواله ویلي، هغو افغانانو چې عریضې ورکړي او خاوندان یا میرمنې پاکستانیان دي، د پاکستانی شناختي کارت مستحق دي. د محکمې د حکم له مخې دا هم فیصله شوې چې له 18 کلونو کشران چې میندې پلرونې پاکستان پاکستانیان دی، کولای شي هم د افغانستان او هم د پاکستان تابعیت واخلي. محکمې همدارنګه پاکستانی میرمنې هم پریخي چې د پاکستان او افغانستان دواړو تابعیت ولري. لا معلومه نه ده چې د پېښور د عالی محکمې له دې پریکړې څومره افغانان پریښتینی توګه ګټه پورته کولای شي، ځکه پاکستان کې چې له لسیزو راهیسې افغان کډوال اوسیږي، زرګونه داسې افغانان شته چې له پاکستانیانو سره ودونه کړي او لا هم بې برخلیکه پاتې دي. د پاکستان حکومت که څه هم د افغان رجستر شوو کډوالو د ایستلو پروسه تر یو بل کال ځنډولې، خو ویلي دي ناقانونه کډوال به باسي. د راپورونو له مخې پاکستان چې له 3 نومبر د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه پیل کړي، تر دې دمه یې لږ تر لږه 6.5 لک افغانان ایستلي دي.
و موریدل چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو له پلان سره سره یو شمیر افغانان له پاکستانه غواړي چې دوی ته تابعیت ورکړي. د هغه افغانان دي چې په خبره هلته زیږیدلي او رالو شوي دي او افغانستان کې هیڅ هم نه لري. په کور دنن په افغانستان کې بیا یو شمیر لوستي ځوانان او پخوانی دولتي کارکونکي د طالبانو د حکومت له لوري په دولتي ادارو کې د کاري فرصتونو له نشټوالي او د غیر مسلکي کسانو له ګمارلو شکایت کوي. ځینو یې ازادي راډیو ته ویل چې په کافي اندازه زده کړې او تجربه لري، خو بیکار دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په همدې حال کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست خیرالله خیرخوا په دې وروستیو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو په حکومت کې ګمارنې د ورتیا پر بنسټ کیږي. او د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې د روان هجری مریض کال په لومړیو دریو میاشتو کې له 22000 څخه زیات د کار جوازونه ویشلي. نور تفصیل سنا کاکړه. او
که څه هم د طالبانو حکومت تل افغانانو او په ځانګړي توګه لوستو کسانو ته د کار د زمینې پر برابرولو ټینګار کړی، خو یو شمیر لوستي ځوانان او له دندو ګوښه شوي دولتي کارکوونکي د طالبان حکومت له لوري د کاري فرصتونو له نشټوالي او په دې برخه کې له سلیقوي چلند شکایت کوي. یو له هغو ځوانانو څخه فهیم چې تازه له پوهنتون څخه فارغ شوی وي، د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره کار ته اړتیا لري، خو کار نشته اوس وزګار دی.
د ساينس په کچه باندې مزده کړی دی په اقتصاد په هنځي کې دا درې کال کېږي چې فارغ شوی یم. د سیداری کارونه د پاغي باندې هم پویګم خو بیا هم د دې سره سره د بدبخت بیا ویل شم چې وظیفه مې نه ترلاسه کړې تر اوسه پر وظیفه نه لرم مګر پلاټ کې یم.
یو شمیر په خوانی دولتي کارکونکو چې د طالبانو له بیسلي وخت رسیدو وروسته له دندو ګوښه شوې دا کوي چې طالبانو د دوی پر ځای غیر مسلکي او خپل کسان په بیلابیلو دندو ګمارلې دي. یو تن چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس د کار لپاره بهر ته تللی دی.
دا مهال ډیری هغه کسان چې په دولتي ادارو کې کار کوي د لیاقت له مخې نه دي نیول شوي. د تیر حکومت ځینې محدود کسان چې طالبان ورته جدي اړتیا لري او دوی کار هم کولی شي په دندو بوختي. زه خپل د دې شاهد یم چې دوی یو شمیر کسان له څه مودې وروسته له دندو لرې کړل او پر ځای خپل کسان وګمارل.
خود ما شاهد هستیم که بعد از مدت اونا هم برکنار شدن.
د دولتي ادارو یوې بلې پخوانی خزینه کارکونکې چې هغې هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، دا وکړه چې طالبانو د دې پر ځای بل تن چې نه مسلکي دی او نه یې هم زده کړې لرلې په دندې ګمارلی دی.
اوریدونکو د دې ساعت خبري ټولګه هم دومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تم د سو ول چې ریس کار نشته خلانم تذکره مې ویور مالک سره خو غریب ته سکار وشي وایي سم کومک مومک نه کیږي هیڅ نشته.
دی وی مور خبرې مو وريدي چې ویلې په کار پسې هر دروازه وټکول خو په دې بریالي نشو چې خپلې بے سرپرست کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د طالبان حکومت د نورو میرمنو په ډاله کې هغه ښځې هم له داندو څخه لري کړي چې د خپلې کورنۍ یوازینې ډوډۍ ګټونکې وي. یو شمیر افغان نارینه چې د دې میرمنو بې وسي، ناهیلي او خوار ژوند ویني خو خپل هم څه نشي ورته کولای، ویښ زمیر دې ته څوي چې بخنه وغوړي.
زه د ټول افغان نارینه په نمائندګۍ د ټولو مېرمنو موږ معذرت غواړو. موږ د دوه پوړاندې باندې هیڅ ونه شو کولای. دومره جفا په وسه پوری په تاریخ کې د یو کشر سره نه وشوي. اما زه د دوه تاب د ډار په خاطر دا ویل شم چې داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا مو کړی. قدر من اکتونکو هغو میرمنو چې سوال یا گدائی کوله او یا هم د سړک پر غاړه ځینې توکي خرڅول له پخواس څخه هم د افغانستان په هر ولایت کې لیدل کېدلې. خو د عیني شاهدانو په خبره د طالبانو له دویمځلي واکمنۍ را په دېخوا د دې ښځو په شمیر کې بې ساری ډېروالی ذکر راغلی چې په دولتي او نا دولتي ادارو کې د نورو میرمنو په څنګ کې هغه ښځې هم بې دندې شوې چې د کورنۍ یوازینۍ نفقه راوونکې وي. د کابل په نوي ښار کې یو تن کمپیوټر خرڅوونکی چې خپل نوم نه اخلي وایي
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی. ولی سړیان مجبوره شوی دی، خزه خلا ډیره مجبوره دی کې وخت زرا غلې و او دغه دواړه زمونه یوه انتحاری کې په کابل کې منځلاړ او بلې پوردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کال وظیفه وکړه او منځلاړ بعضی قصې د سي سيدي سړي زړه ورته زړه کوي.
د لغمان اوسیدونکي جمیله وایي چې دته د کور ټول خرڅو مصرف ورلغاړي دی. سهار تر بیګا د خلکو دروازې ټکوي چې په کور کې کار ورکړي خو څوک یې د کار کولو لپاره نه نیسي.
ماته د څه ویل چې هیڅ کار نشته خلانم تذکره مې ویور مالک سره خوار او غریب ته څه کار وشي وایي سه کومک مومک نه کیږي هیڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیال ده، نه خیاطي کې نیولای ده، نه خا نه بل یو لاره سره کومک کوي نور بس.
د کابل د کارتیناو اوسیدونکي ناجیه چاول خیر غوښتلو ته مخه کړه، اوس قلمونه خرڅوي. وایي په دې پیسو هم د کورنۍ لګښت نه برابرېږي.
کور کې مو یو می پلار دی بوډا دی او دوه می واړه واړه ورونه دی او شپک خورګانی یو او زه کار ازمه چورونه خو غټ نه لرم کنه چې مونږ ته کارو کې زه خپل مغه کار کوم او رمه کور ته میر شي خرچه کوم خپل کور زه چرانه شم ورونه خو اند می وږي پات کیږي او زه ما پلار کوم مریض ده کنه دونه نو سودا نه کیږي د ورځې 300 200 کیږي دین ډیر نه پات کیږي مونږ ته
د خزو دیاقونو فعال سیما ستانکزی وایي چې د تاریخ په اوږدو کې چې کله هم سیاسي بدلون راغلی تر ټولو زیات منفي اثر یې په میرمنو کړی، خو په ځینو نظامونو کې بیا تر یو حده د ښځو حقونه په نظر کې نیول کېدل. مګر د طالبان حکومت ورځ تر بلې له ښځو سره خپل دوګونی او ظالمانه چلند ته نوی رنګ ورکوي.
ټولو موضوعاتو قربانی میرمنې دي، له دې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. معمولا تاسو خپله هم په جریان کې اسئ، څلوېښت کاله په افغانستان کې جنګ او جګړه وه، او له دې کبله ډیری کورنیو خپل د هغه ناناوره خانه معمولا په افغانستان کې هغه څوک چې ګټونکي د ډوډۍ دي او کور ته اولاد ته نفقه برابروي، سړیان دي چې دوی خپل هغه له لاسه ورکړي دي، هغه اجزان یعنی د کور هغه ستون یې نړېدلی ده. نو ډیری ځایو کې مثلا میرمنې ویسه د کور ټول چارې سنبالولې او ټول هغه کورنۍ یوازې د مغه میرمنې معاش ته کتل تر څو هغه معاش واخلي او امرار معیشت وکړي په یو شکل د اشکال سره، یعنی هغه هم دومره معاش نه وسه هغوی وکولای سي په سم شکل سره خپل ژوند مخ ته ویسي. چیرې د افغان میرمنو ژوند د بهرنیو میرمنو له ژوند سره مقایسه کې خو بیا هم یو بخرنامې ژوند یې درلوده، حداقل چاته یې لاس اوږد نه وه. نو هم د شکر ځای و، خو اوس سګورو خبرېږو، یعنی شخصا زه خپله هره ورځ مثلا درې څلور ټلیفونونه له همدغه اشخاصو نه پیدا کوم. تاسو فکر وکړئ چې ډېر هغه کسان چې په بهر کې د دې موضوعاتو سره لاس او ګرېوان دي، هره ورځ دوی ته خپل خپلوان همدغه راز دوستان یا مثلا شناسه یا ناشناس شماره ور پیدا کړې ده او پوهېږي چې په بهر کې دي، نو دوی ته زنګونه وهي او له دوی نه د مرستې غوښتنه کوي. تاسو پوهېږئ چې په دې وروستیو کې خونه د فقر کچه لوړه سوې ده، بیکاري ده، میرمنې کار ته نسي تلی، نه یوازې داسې میرمنې لاس په ګدایي باندې وهي. په ډېر تاسف سره ویلی سم سه یو شمېر میرمنو چون چاره نه لري بله لار نه لري ماشوم یې وږی ده، نو واقعا د افسوس ځای ده چې دوی حتی یعنی بدلمنۍ ته یې هم مخه کړې ده. فقط د اولاد د نفقې لپاره دا ساده خبره نه ده، آسانه خبره نه ده. نو دا واقعا د افسوس او د تاسف وړ خبره ده چې نن زمونږ افغان میرمنې، زمونږ قهرمان میرمنې، زمونږ هغه میرمنې چې یو عمر درد کش کړی ده او تر دې وروسته هم له دې رقم دردو سره لاس و ګرېوان دي او ژوند خپل مخ ته وړي.
اوسنی نظام د طالبان حکومت ځان ته اسلامي نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یو، او د دوی په نظام کې یو میرمن دومره مجبوریږي د تاسو په خبره چې هغه ځي داسې کارو ته لاس ورته کوي چې هغه په اسلام کې حرام دي، او علت یې دا ده چې په هغې باندې ډوډۍ بنده ده، بچه یې په کور کې مري، او د دوی په خوله دا څه ډول اسلامي حکومت څه؟
دقیقا زه له یوې ورځې ډارېږم، د ظلم حکومت د استبداد حکومت هیڅکله هم بقا نه لري، په دې باندې ټول باور لري او مطمئنه دي. هر هغه څوک چې ظلم کوي هغه دوی آینده نه لري، عمر نه لري. یو ضرب المثل ده وایي هر قدر جس یا خر به دست وي، هر څومره که یو څوک خیز وچي بالاخره بیا هم په دام په یوه لومه کې بندیږي. په همدې اساس باندې زه له هغې ورځې ډارېږم چې د طالب د حکومت په نړېدو سره خدای مکړه خدای مکړه چې خلک مسجدونه ړنګ نه کړي. یعنی اسلام نباید دومره بدنامه کیدوی. اسلام د عدالت دین ده، اسلام د سول دین ده، اسلام د رورگلوی دین ده، اسلام د همپذیری دین ده، اسلام اغا واقعی حقوق میرمنو تا اسلام ورکری دی. خونن متاسفانه متاسفانه پا اسلامی نره که مونگل در رقم یا سونزو سرمخیو چه ویلی واقعا زمال پارا شرم ده.
آقا کسان چه سوداگر دی یا چه پیسی لری یا پا حیوات که دینه یا بهر دوی تا چه کول بکار دی چل ده اغاسی میرمنو سره تره و حد پوری ترخپل تا توانه پوری مالی مرسته وکی د طالبانو نظام د دوی غږ نه اوري. د طالبانو نظام د حالت په دې میرمنو راوستلی. اوس عام وګړو ته چې یو څه په لاس کې لري څه کول پکار دي چې دغه ښځو ته دومره یو امکانات برابر کړي چې حداقل دوی خپل بچي وساتي.
معمولا مثلا په تېر نظام کې هم څه پروژې راغلي دي په افغانستان کې تطبیق شوي دي. یوه ستونزه چې نن رامنځته کړې همدغه ده چې زموږ خلک ډېر بیچاره عادت کړي دي. موږ نه باید یو چا ته ماهي خوړل ورزکو، بلکې ماهیګیري ورزکو چې ټول عمر هغه اسوده وي. زه له هغه کسانو نه چې دقیقا دلته ډېرې مرستې ټولېږي او افغانستان ته انتقالېږي او له دغه رقم بېوزلو کورنیو سره مثلا مرسته کېږي، د خیریه بنسټونو له خوانه، د نهادونو له خوانه، په شکل د اشکالو سره. خو د ما پیام همیشه دوی ته ده که چیرې تاسو واقعا غواړئ چې فقر له منځه یوسئ او په واقعي شکل سره یوې کورنۍ ته مثلا د مېرمنو لپاره یا د یوې کورنۍ لپاره غواړئ خدمت وکړئ، داسې یو کار دوی ته برابر سي چې دوی ټول عمر له هغه نه عاید وکړي او حلاله روزي ترلاسه کړي. نه هغه چې مثلا زه یو چا ته 5000 روپۍ ورکوم وایم خی دغه پیسې در واخله فرضاً د یوې میاشتې خرڅ ته واخله یا د 15 شپو خرڅ ته واخله، خو بیا زلش به بعد هغه بیا فقیر ده، هغه بیا بیچاره ده، هغه بیا اردسی او بل چانه ده مرسی غختنه وکی. نو که چیره مثلا دسی یا بنیادی کار دی توسی فرزن یا فارم ده مرغداره ورته جورسی، فرزن یا فارم یا یا غوا ورته واخی سلسی، یا مثلا یا بزنس ورته جورسی، یا مثلا یا خیاطی ماشینون ورته واخی سلسی، دوی تا روزون ورکرسی تر سو دوی تولید بکی یا بازار تیرزه که پا دی شکل سره به دوی طول عمر مثلا آسوده بی او د خپل لاس له خواري نه به دوی خپل ځان ته عاید ترلاسه کوي.
کوم کړه وړه چې د طالبان حکومت له افغان میرمنو سره کوي د دینی عالمانو په خبره د ډول چلان د اسلام دین په کلکه سره منع کړی دی، خو حاکم نظام د شریعت په نوم ترسره کوي. د موضوع د لا روښانه کولو لپاره مول قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دیني علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي، مرکه کړې چې په ګډه سره وګورو.
د سیو پدیده راغله د افغانستان دغه باعزت قشر ته او دغه باهمت قشر ته چې اوس دته مجبور شوې خويندې د مجبوریت په اساس باندې کېږي. ګدایګری سوالګری د هیڅوک د مستین نه کوي، هیڅ داسې مخلوق هیڅ داسې بشر نشته چې ګدایګری یا سوال دغه د شوق او د خواهشاتو په اساس نه، دا ټول د مجبوریت په اساس کې. افغان مېرمنې په اوس وخت کې د نړیوال سټیج نه دا خبره مطلب ده، حتی تاییدیږي، دا ټول باید تایید شي چې افغان مېرمنې دا د اوس وخت کې تر ټولو مجبوره، تر ټولو محرومه او تر ټولو بې وزله قشر په دنیا کې د حسابيږي. نو غیر لدنه د دوه بلد نه لارسته اولادونه لري، دا کندي دي، دا یتیمان لري، دوله اولادونه ور په غاړي دي، نفقې ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، کار نشته. نو زمنګ د معلوماتو په اساس تقریبا په دې دوه کلونو کې درې کلونو کې هغه مرمنه چې لوست نه وي هغه خو ګدایګری منګ وایو چې خو یو څه مخ کې وي. اوس د بدبختۍ او د حقارت زیاده غلي دي چې هغه مرمنه چې لوست دي، هغه مرمنه چې تعلیم یافته دي، تحصیل کرده دی، هغه وز آماده شوی چې هغه گدایګریو کې او گدایو کې ترڅو خپل وړو ماشومان ته او سره خپل اولادونو ته نفقه پیدا کړي. نو په دې برخه کې تعداد ډیر شوی دی، کم شوی نه دی، او لا به ډیریږي که ترڅو وضعیت دغه روان وي. د افغان مېرمنو په وړاندې باندې دغه تبعیض موجود وي، دغه خشونت موجود وي. نو موږ او تاسو به د زیاتوالي منتظر یو، نه د کموالي.
په افغانستان کې اوسنۍ حاکم نظام وایي چې اسلامي نظام ده، هر څه تامین دي. تاسو څه فکر کوئ، آیا په اسلام کې یو میرمن دومره مجبوره سوې ده چې هغه حتی گدایی ته لاس ورته کی؟
اصلا زمونږ دو حالات لرو. د اسلام د مبارک دین نه زه خپله چون ماسټری مې د اسلامي علوم و، هغه موږ ماسټری کړې ده، موږ په نړیوال پوهنتونونو کې درسونه ویلي دي. زه د مدینې منورې د نړیوال پوهنتون څخه ما اسلامیات لوستې دي. نور خلکو غوندې په مدارسو کې نه پاتې شوې، لکه د دوه غوندې موږ نړیوال لیدلې دي، هم اسلامي ټولنې لیدلې دي، هم اسلامي هغه اصلي اسلام مطالعه کړی دی. دلته موږ په افغانستان کې دوه حالات لرو. یو اسلامي نظام دی، یو د اسلام په نامه تجارت دی. د اسلام په نامه تجارت روان دی، ځکه چې د اسلام مبارک دین په هیڅ نوع تبعیض، په هیڅ نوع خشونت نه قبلی، بلکې اسلام هر برخه ته، هر قشر ته خپل حق ورکړی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی چې اعطوا کل ذی حق حقه، تاسو هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو چون په اسلامي نظام کې د دغه یو لوی قشر او د دغه یو مهم قشر چې هغه په ټولنه کې تقریبا د نر نه ډیر رول ادا کولای شي، د نارینه نه ډیر رول ادا کولای شي، ځکه د اولادونو لپاره قوي او بنیادی مدرسه یا قوي او اساسی بنیاد د سکول یا د ایجوکیشن چې کله دوه شروع کوي هغه مور ده. نو چې کله مور بې سواده وي، کله چې مور بې تعلیم وي، یا کله چې مور د خپل حقوقو څخه بې برخې وي، یا چې کله مور ونشي کولای خپل حقوق ترلاسه کړي، نو آیا دله موږ د اسلامي نظام ویلی شو که د اسلام په نامه تجارت ویلی شو؟ زه متاسفانه په دې باندې ډیر خفه کیږم چې څوک وایي چې موږ فلحال دپاره اسلامي نظام لرو. دا اسلامي نظام نه، بلکې د اسلامي نظام او د دې عنوان لاندې دا یو تجارت دی چې دا روان دی. او که دوی چرته دا داوه په حق ثابتول غواړي چې په حقدار شي، دا موږ تایید کوو چې بالکل دا یو اسلامي نظام دی. اولینې کردول همدا پکار دی چې ټول مېرمنو ته خپل حقوق ورکړي، د تعلیم دغه بندې دروازې خلاصې کړي، د تیارو دغه بندې دروازې د رڼا په لور باندې خلاصې کړي، او تر څو موږ د مېرمنو په لاس کې کتابچه او قلم وګورو او د دوی په خلو باندې موږ مسکا وګورو، تر څو میندې د روانو اولادونو دپاره تمې پیدا کړي، او ځوان نسل پیغل نسل دا قلم په لاس موږ وګورو، نو موږ به ویو چې والا واقعا دا خلک د اسلام په طرف باندې عقل شی روان خودي. نو د اسلامي نظام دا تقاضا نه ده، اسلام دا نه قبلی، بلکې اسلام والدینو ته ګوره. تاسو پریده چې مخکې لیدنه چې موږ نظام ته د اسلام والدینو ته اولینی حق د والدینو چې دی په اولادونو باندې بدون د تبعیض، بدون د خشونت نه، بدون د هر قسم تبعیض، که په تعلیم کې وي، که په راکړې کې، په معاملاتو کې وي، که په هر اموراتو کې وي، د زندګۍ وي، بدون د تبعیض به والدین دغه حق پوره کوي. نو کله چې یو نظام داسې وي چې مثال لکه موږ دا خو نړیوالو ته ښکاره دي، دا خو دنیا ته ښکاره دي، دا خو د افغانانو ته ښکاره دي، بلکې افغانانو ته په سترګو کې شګې شندل دي. زه تاسو ته یو مثال وایم. په تیر وخت کې د درې کاله مخکې 2.5 لک به عزت افغان، با همت افغانان موږ په کانکور کې بللل چې امتحان به ورکو. اما سکه تاسو ولیدل چې 50,000 افغانان، متاسفانه چې 50,000 افغانان د کانکور امتحان ورکي، آیا دا د افغانستان د حقارت او د ذلت او د بدبختۍ یو بل بنیاد کې نه خودل شو؟ ولی مایوسه شو؟ ولی نا امیده شو؟ هغه په امدنه یعنی په اسلامي نظام کې باید ملت نا امیده شي؟ په اسلامي نظام کې ملت باید مایوس شي؟ دا کوم منطق، دا کوم دلیل، دا کوم قران او کوم حدیث یا اجماع د علماو په دې برخه کې هیڅ نشته، بلکې دا ظلم دی، دا استبداد دی، دا وحشت دی. په دې برخه کې موږ دله د اسلام نوم نشو ورکولای.
راځو دې ته چې په داسې وضعیت کې حاکم نظام د میرمنو غږ نه اوري، دوی ته سہولت نه پیدا کوي. حاکم نظام خود دوی غږ نه اوري. نړیوال ټولنې ورو ورو دا موضوع خپل فوکس نه غورځولې ده. هغه کسان چې بهر دي، دوی ته څه کول پکار دي؟ عام وګړي چې لاسره یو کوي و ټولنه جوړه کړي، حداقل هغه میرمنې چې ډېرې مستحق دي، که ډېر نشي کولای، په کم اندازه مرسته ورسره وکړي.
ټول د افغانستان د دغه مظلوم ملت پر وړاندې باندې ملامت دي، او دوی د خجالت په لارې باندې روان، دوی خجالت کوي، خو د ده لپاره وخت شته دي. اما ملامت دي د افغانستان د مظلوم برخې په وړاندې باندې، دوی د بې وفایۍ او د جفا څخه کار اخلي. نه بخونکي عمل دی چې هم نړیوال کوي، هم هر هغه افغان چې هغه د قلم خاوند دی، هغه د ژبې خاوند دی، او هغه یعنی په خپل برخې کې چې هر افغان هر څه کولای شي، دغه مبارزه دوی باید وکړي. دغه یو اسلامي مبارزه ده، او د دغه مبارزې نه د دوی کوي نه کی، نو دا به ځان ته خجالت وي، ځان ته به ملامت وي، خپل اولاد ته به خجالت وي، خپل اولاد ته به ملامت وي، او بلکې په خپل کور کې د ځان سره دغه وګوري، خپل اولادونو ته دی وګوري چې آیا زما دغه ته موږ چې وسیګو، موږ زندگی کو، موږ خوشاله یو چې موږ اولادونه تعلیم وکړي، تحصیل وکړي. همدغه قیاس برته د افغانستان په هاغه مظلوم قشر باندې وکا چې دی او ظالم او د استبدادي نظام، د دیکتاتوري نظام د چتر لاندې الته شپې کوي، او په دوه باندې دغه درانه او دغه د سعادت دروازې بندي کړي دي. نو ټول موږ ملامت یو، او موږ د خجالت دغه کو نړیوال او ټول مثال هغه افغانان چې په دې برخه کې لاسرسي لري، خپل شعور دی راویخ کی، خپل ضمیر دی راویخ کی، او انسانیت یو انسانیت دی، بشریت یو بشریت دی، او موږ لپاره مهم شي چې دا په اول اساس کې هغه انسانیت دی، هغه بشریت دی. نو په دې برخه کې باید مدني ټولنې، اما مدني ټولنې هغه مدني ټولنې نه چې مثال یو وخت به په افغانستان کې د وومن رائټس لپاره خبرې کولې، هماغه مدني ټولنې وس چوپ پاتې دي، وس خاموش پاتې دي، وس اواز نه وشکولې. دا تجارتونه د افغان مظلوم خلکو باندې تر ابد الابد به دا روان وي. نه، باید مبارزه وشي، باید په دې مدني ټولنې کې فعالیت یا نور د سینجوګان فعالیت چې داغه د لپاره کار وکړي. نو مخکې دنه چې موږ دغه کار وکړو، زه به دومره وایم چې موږ خپل ایمانی او خپل وجدانی او خپل افغاني مسؤلیت ادا کړی وي.
بله او که چیرې دا مېرمنې په همداسې وضعیت کې پاتې سي، نه حاکم نظام توجه وکړي، نه نړیواله ټولنه، نه افغانان چې دوی د مرستې توان لري، حالت څومره خرابېدلی سي او دا مېرمنې کومو کارونو ته اړ کېدلی سي.
په یو نظام کې چې د مېرمنو دغسې حقوق د پښو لاندې شي او حقوق ورنشي کولی، نو د دې ټولنې د پرمختګ دپاره موږ هېڅ رقم امید نه لرو. او د بد عواقب دا صرف به په افغانستان کې تم نه شي، دا به ګاونډي هیوادونو تم ځي او دا به نړیوالو تم رسیږي. ځکه چې موږ بیا هم دا تکراروم چې کله میندې تعلیم ونه لري، تحصیل ونه لري، موږ تاسې شواهد لرو دغه بد عواقب به نړیوالو تم رسیږي. دغه بد عواقب به د ټوله ټولنه به د دې نه ضرر پیدا کوي. او د کچرته نړیوالو غواړي چې امن ووسیږي، صلح ووسیږي، اخوت په ټول جهان کې ووسیږي، نو اوسې وخت دی چې افغان مېرمنو ته لاس ورکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي، او بلکې افغان مېرمنو باندې تجارت ونه شي. او د حاکم نظام هم باید دغه بغیرت حرکت چې دوه په اوس وخت کې د یو شمېر سیاسي وجوهات له امله دغه مېرمنې ګروګان نیولې دي، دغه ګروي باید ختمه کړي. او افغان مېرمنو ته دغه بغیرت اقدام چې شوی دی، دا باید خاتمه یافت کړي او دوی باید خپل حقه حقوق ټول ورکړي شي.
که په دې خبر راته وکړي، حاکم نظام ولې د سکه د ښځو پر وړاندې ولې دوه ګونی چلند دوی اکثره وخت ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې کسان لري چې درس ویلای، پاندونه ویلای، تاسو خپل څه نظر لري ولې د ښځو پر وړاندې دا ډول چلند کوي دوی؟
د ښځو پر وړاندې دغه رنګ چلند زه صرف دوه نقطو ته اشاره کوم. که چرته دوی دا دعوه کوي چې موږ اسلامي نظام یو، اسلامي نظام، او دوی دغه دعوه کوي چې موږ د مدارس نه راغلي او موږ اسلامي علوم لوستي دي، نو دوی باید دته اوادار شي چې دوی حقوق ورکړي. نو یا خو دوی د اسلام لوست نه دي، په حقیقت کې دوی د اسلامي علوم څخه برخمن نه دي، دوی اسلام نه دي لوستي، نو ځکه دوله معلومات هم نه کیږي، بلکې دوه خزې دی او پراپرټي په شکل سره استعمالي. نو د دو نه د پیغمبر سیرت لوسته دي، نه د صحابه کرامو سیرت لوسته دي، نه د امامانو سیرت لوسته دي. یا دا صورت دی چې دوه هیڅ نوع په دین کې مطالعه نه لري، هیڅ نوع د دین نه معلومات نه لري. یا که دا نقطه نه وي، دوه معلومات ولري، د دوه پزلونو کې تور نقطه موجوده چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم، د دوه پزلونو باندې د منافقت مهر لګیدلې ده، دوه منافقت کوي پزلونو کې، دوه پويږي چې دا دوه حق حقوق دي، خو دوه نه ورکي، بلکې دوی د سیاسي وجوهات لپاره یا د رسمیت د پیژندلو په خاطر باندې، پیوش مې مملکتونو باندې د فشار درولو په خاطر باندې دوی دغه بغیرت اقدام کړی دی، دغه یو نامناسب اقدام کړی دی. خزي او مېرمنې په ګروګان نیولې دي او د دوی حقوق د پخو لاندې کړی، ترڅو د خزو د حقوقو په سر باندې د نړیوالو سره او یا د نورو ټولونو سره معامله وکړي. نو دلته یا اسلام نه خبري موجوده دی، یا دوی د دوی په زړونو کې منافقت موجود.
تاسو افغان مېرمنو ته چې لدان دوی کسوی دی، دوی په بد اقتصادي وضعیت کې شپې ورځې تیروي، تاسو ډاډ به دوی ته څوي؟
دوی ته به زمونږ ډاډ داوي په اول قدم کې زه د ټول افغان نارینه په نمائندګۍ د ټولو مېرمنو موږ معذرت غواړو. موږ د دوی په وړاندې باندې هیڅ ونه شو کولای که دوی دغه نارینه وبخي، ځکه چې دومره جفا په وسه پورې په تاریخ کې د یو قشر سره نه و شوی، په یو مملکت کې، په یو دولت کې، په یو جغرافیا کې دومره نه ده شوی. نو دغه مېرمنې د خپل بزرګۍ سره، دغه مېرمنې د خپل جرأت سره او په همت سره دغه نارینه ته عفو بخښو کی. اما زه د دوه تاب د ډاډ په خاطر دا ویل شم چې الله پاک ټول نظامونو ته د پرمختګ لارې ور برابرې، خو ظالم نظام ته، استبدادي نظام ته، دیکتاتور نظام ته، او هر هغه نظام ته چې په هغه کې عدالت موجود نه وي، په هغه کې تبعیض موجود وي، په هغه کې خشونت موجود وي، په حقوق باندې سترګې پټیږي، داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا بلکې د الله پاک له طرفه په همدغې نظام او په همدغې حاکمانو باندې دا د الله پاک یو امتحان دی. دا هم درته ووایم چې دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي، دوی به هیڅ قسم مخونه لري. او بل اخره کې دا وایم چې دغه خلک اقل شی په کور کې خپل والدې له نګوري، اقل شی په خپل کور کې خويندو ته نګوري، مېرمنو ته نګوري، لورګانو ته نګوري. نو خويندو ته مې دا غوښتنه ده ان شاء الله چې موږ او تاسو عاجز یو، موږ او تاسو په دې برخه کې وسه فقط یو د الله حضور لرو، د الله دربار لرو، هغه ته برجو کو چې او دغه دعا وکاو ظالم نظام په موږ نه حاکم کوي، او الله دې په موږ نه ظالمان لري کی، د خپل ذات په اساس باندې چاغي صفاتونو کې رحمان او رحیم ډیر زیات استعمال شوی دی، د اماغ رحمان او د رحیم د صفاتونو په اساس دغه نظام چې دا د اسلام د بدنامۍ په خاطر دی، دا د یو لوی قوم د بدنامۍ په خاطر جوړ شوی دی، او دا یو پروجیکټ دی، دا به ان شاء الله لری کیږي. او مېرمنو ته موږ ډاډ ورکو چې بیا به دغه یو نظام راځي چې موږ به تاسو سره قلم او کتابچه په لاس کې ګورو، او تاسو به په آزاد شکل سره په خوښۍ سره به ان شاء الله خپل لورګان او تاسو به جاپونو ته ځي، وظیفو له بزی، او تاسو اولادونه به ان شاء الله د تعلیم او د تحصیل دروازې به په مخ خلاصي. ولې چې انسان ظالم کېدی شي، خو الله ظالم نه دی، انسان عادل نشي کولای، خو الله عادل کوي. او دغه زموږ ایمان دی او دا زموږ عقیده ده ان شاء الله.
نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساعته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت ویبل خبرونه ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونه وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنوز د کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اوم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت چشته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیږي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ کړو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي په معنا دی. کثافت چشته وایي کلکوالي یا غټوالي یا غلیزوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته چش وایي کثافت وایي. کثافت چشته وایي کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي. او په کیمیا کې به څه رقم دی؟ د یو شی کتله رااخلو پر حجم یې تقسیموو هغه ته کثافت وایي. په ډي سره ښودل کیږي، ډي معنی ډینسیټي، ایم معنی ماس او وی معنی والیوم. ډي مساوي کیږي ماس معنی کتله او والیوم معنی حجم. د یو شي کتله دغه پر حجم چې تقسیم کو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ څه وایو؟ ډینسیټي یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کثافت څه وګوري؟ کوم مواد چې ډیر غټه دي کثافت یې هم ډیر دی. دا غوړی دا غوړی دی نارمل او دا د جوارو غوړی دی. د جوارو غوړی تر نباتي غوړی یو څه غاټه دی یا غلیز دی، نو د هغه کثافت پر ډیر دی، نو هغه دروند شی بلاندی راسي او هغه سپک شی پر سر راسي. رازو یو سوال حلوو، د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرام وي او حجم یې 4 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډیر اسانه دی، 14 ګرام یې چیشي ده کتله ده او 4 لیټر چیش دی حجم دی، نو ایم 14 ګرام سو، وی 4 لیټر سو. ډی نه معلومه ده، موږ رازو فارمولا لیکو. ډی مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی، د هغه وروسته 14 ګرام په صورت کې لیکو او 4 لیټر په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل دا وروسته 14 کل پر 4 تقسیم کې 4 ګرام پر لیټر جواب راځي، نو د دې کثافت سو دی 14 پر 4 تقسیم کې 4 ګرام پر لیټر. همدا ډول کې کتله 13 درکړی وي، حجم یې 3 درکړی وي، 13 ګرام تقسیم پر 3 لیټر 6 راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلوو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شی کتله را اخلو د هغه پر حجم یې تقسیمو. راځو مثال پر حلو. د یو شی د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله نیمه ګرام وي او حجم یې 10 لیټر وي. کتله سوده نیمه ګرام ده او حجم یې 10 لیټر دی، نو ډی مساوي کیږي ام پر وی. اول فارمولا لیکو، دا غوړسته کتله نیمه ګرام را کړی ده، کتله پر کتله پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو، د هغه وروسته تقسیمو. ڈی مساوی کیږي ایم تقسیم پر وی نیو تقسیم پر دیش نیو چې پر دیش وویشه په یو لیټر کې به د کثافت د کتله سوی درې ګرام د ټوټل کثافت سوسو درې ګرام پر لیټر باندې داسې نو که دلته یو سل اتیا راکړی وي او دلته شپېته راکړی وي یو سل اتیا پر شپېته تقسیم وو کې چیرې دلته دوه سوه راکړی وي کتله او لیټر یې پنځوس راکړی دوه سوه پر پنځوس تقسیم وو هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي دغه سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړي او بیا به وګورئ چې ستاسې زه سوی دي که یا که مو چیرې نه وي زه سوی یو ځل بیا درس تکرار کړي انشاءالله زده به مو شي
دوم ټولګي درنوز د کوونکو د کیمیا د نننی درس په ورستۍ برخه کې خوونکی څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د خوونکی د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ. د یو داسې جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې څلوېښت ګرامه او حجم یې شل لیتره وي. دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله نوي ګرامه او حجم یې هم لس لیتره وي نو د جسم کثافت څومره دی. دریمه پوښتنه داسې ده کې یو جسم اتلس ګرامه کتله ولري او حجم یې دیالس لیتره وي نو کثافت به څومره وي. څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې دوه اویا ګرامه او حجم یې شپږ دېرش لیتره وي. او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله دوه اویا ګرامه وي او حجم یې هم دیالس لیتره نو کثافت به څومره وي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د اتم ټولګي درنوز د کوونکو د کیمیا برخه درس ته راغلاست. درنوز دکونکو د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې. خونکی به تاسو ته اټوم درو پیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلی. د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واوري چې هسته څه شي ته ویل کیږي. زو او د درس پوره بیان له خونکی اورو.
اټوم اټوم د مادې د ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل شوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی. اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کېږي هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري هغه برخې ته اټوم ویل کېږي. اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1803 کال کې ورکړه. هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و. ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دی. د اټوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1803 کې او د اټوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دي هیڅ داسې یو خلیګان نه لري. مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري یو یې منفي دی او بل یې مثبت دی. د هغه پسې رادرفورډ دا هم یو عالم دی په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه. هسته چې شته وایي هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنی مثبت چارجونه او نیوټرونونه خونسا چارجونه پکې وجود لري. په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزی برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکې پراته دي. د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې ډیره ګټه وکړه. دا د رادرفورډ اټومیک ماډل دی چې د ویل چې هسته په مابینسکي مرکزی برخه کې پراته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کی دغه یو فزیک پو وو او په 1913 کې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم مبارکي د میلاد څخه مخکې 1450 کال کې لا باس وو خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنۍ نظریه ورکړل. دغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل.
بیا ردرفورد په 1911 کې هسته کشف کړل. بیا خپل نظریه اور کړې وه. بور په 1912 کې الکترونیکی مدارونه کشف کړې وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به وایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوترونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروټونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزي برخه یې نکلیس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروتون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډېر کوچنی، ډېر لږ، ډېر کم وزن لري. په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه. د اټوم اجزاوې پروتون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروتونونه موږ ویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروتونون نمبر لري او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروتون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروتون نمبر ځانته نسي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنثی سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. صفر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې ایږدي، نیوټرون هم پکې ایږدي. نیوټرون چارج صفر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا به سرازو الکترون ته، الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي شاوخوا سره راڅرخي. او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی، دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا صفې جوړوي. نو دا الکترون د اټوم په شاوخوا راڅرخي. په ماشین کې په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دی.
او کې درنوز د کونکو استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بل دا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې خونکي په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع او د کیمیا د علم د ارزش او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړم. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده، چې د تور هنر په معنا ده، چې دا لغت چې دی د خیم څخه سرچینه نیول ده، چې خیم د مصر پخوانی نوم دی. بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړښت، خواص، ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي. او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلی چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل، ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي. کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي لکه کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه. همدارنګه کیمیا مختلف څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه یو موږ یو غیر عضوي کیمیا همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو. اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي؟ وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ډای سلفاید، د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي، د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي. همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا اورګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي؟ وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه چې شي کوي بحث کوي. موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي، چې دا کیفي ډول تغیرات یې څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپله څه شي دي؟ دا څام ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنې دا ټول بېلابېل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي، چې دې تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګه دو اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت زموږ په ژوند کې، وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري؟ وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي، چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. او همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بیخي ډېر دی. وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو، دا ټول چې زموږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي، څه ډول یې موږ هضمو، دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي. اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډېره مهم رول لري. چې اوس وایي ماده خپل څه شته؟ وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړی وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري، د مادې په نوم یادیږي. مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي، دا هم د مادې په نوم سره یادیږي. موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو، دا یو د ماده ده. وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده، یو صحوي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده. اوس وایي صحوي ماده خپل څه شي ته وایي؟ وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ نه وي. مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه سو تشخیصولی، چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات یې د فوټون په نوم سره یادیږي. همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي. د سیاراتو ترمنځ ساحه ده چې ذرات یې د ګراویټون په نوم سره یادیږي. اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې د روان د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي، چې دا وي یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي، چې نیوټرونی حالت یې دی، جامد حالت یې دی، مایع حالت دی، ګاز حالت یا پلازما حالت یې دی. اوس د مادې خواص وایي، وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادې دي، نو پر همدې بنا د مادې د پیژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو، چې عبارت دي د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه. کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي؟ د دې پیژندنه ده. وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغه خواص څخه عبارت دي چې د مادې په کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي، یعنې چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راسي هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي. فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت، چې په تغیر یې د مادې یو مادې د کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي. همدارنګه د مادې تغیرات وایو، وایي ماده دوه ډوله تغیرات لري، چې یو عبارت له فزیکي تغیرات څخه دي، بلکې کیمیاوي تغیرات څخه. خواص هم فزیکي خواص او کیمیاوي خواص، اوس تغیرات هم فزیکي او کیمیاوي دي. وایي د مادې کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د یو مادې اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او له منځه لاړ شي. یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو مادې څخه بل نوې ماده تشکیل شي. لکه چې موږ اندله شي دوسه خمسته جوړو یو کاغذ چې وسوځو د هغه سکاره لاسته راځي یعنی مکمل دوسه له هغه شکل تغیر کړو او د ماده فزیکی تغیرات چې له هغه تغیرات څخه به چې د ماده په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې هغه کوم تغیر نه نسی لکه موږ د لرګي څخه کولای سو الماری میز چوکۍ دا جوړ کړو د دې په شکل کې تغیر راځي خو په اصل کې بیرته د لرګي څخه دا میز چوکۍ الماری جوړ شوی چې نه د دې په شکل کې تغیر رالی خو په اصلیت کې کوم تغیر را نلی په طبیعت کې ټول شته مواد چې دي په دوه ګروپونو یعنی خالص او ناخالص موادو باندې ویشل شوي دي خالص مواد چې دي وایي هغه مواد چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري چې موږ وایي خالص مواد چې دي هغه په دوه ډوله سره دي هغه عنصر دی او بل مرکب دی اوس عنصر پیژنه چې خپل عنصر څه شي ته وایي وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلی نشي یا عنصر هغه مواد چې یو ډول اتومونو څخه جوړ شوي وي لکه سوډیم دی مګنیزیم دی المونیم دی فاسفورس دی سلفر دی او داسې نور عناصر دي مرکبونه یا کمپاؤنډ چې شته وایي مرکبونه وایي هغه خالص مواد چې د دوه یا څو مختلفو عناصرو د یوځای کېدو څخه په ثابت وزني حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکړي اوبه جوړوي همدارنګه سوډیم د کلورین سره جا تعامل وکړي د خوړو مالګه جوړوي چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې ته یوځای کېدون څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې موږ ته مالګه اوبه لاسته راځي له دې مرکبات څخه اوس ناخالص مواد پیژنو چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کیږي وایي هغه مواد چې مختلف فزیکي ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي بیا اوس وایي مخلوطونه څه شي دي مخلوطونه هغه مواد چې د دوه یا څو موادو د یوځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي مخلوط هم په دوه ډوله دي چې یو متجانس مخلوط دی او بل غیر متجانس مخلوط دی غیر متجانس مخلوط پیژنو لکه وایي هغه مخلوط ته وایي چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوي ولري لکه د نخود کشمش یو مخلوط دی چې موږ کولی شو د دې اجزاوې په اسانۍ سره جلا کړو همدارنګه بیا متجانس مخلوط وایي چې هغه مخلوط ته وایي چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیا ولري لکه چې موږ په اوبو کې مالګه حل کړو یا بوره حل کړو یعنی دا ټول پیدا د اوبو د مالګې ټول یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیاوي ترسره کوي او د دې اجزاوې نسو کولی په اسانۍ سره جلا کړو
درنوز د کونکو مننه چې تر دې د ما خبرونه تا غوښیست په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړ شو او بلدا چې له غیر عضوي کیمیاوي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي د نننی درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربن هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لر نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي
درسي ساعت د افغان جنود زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیې تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي او دوهم اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو. په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروي. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو. په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره وو. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پوښتنو ته ځواب ووایي. تر بلې خپرونې د خدای پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.